Radio.
سلام ستړي وشي سهار مو په خیر په افغانستان کې پنځه بجې دي تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له $150 ته راکښته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولی شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخته د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړې دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاریو ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلني ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبرې اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلي وو چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندي وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید هیواد پرېږدي. دا چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېیم هیوادونو ته یې څومره کته نه دي وړاندې دی دستا په راپور کې وایي. له دې سربېره دا به هم سره واورئ چې ملګرو ملتونو له څو ورځو چوپتیا وروسته د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو په اړه خپل موقف روښانه کړو. دا چې د دوی موقف څه دی په دې اړه به هم ورته چوپتیا ولرو. اوس به هم ورشو چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د یخ فابریکو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
موږ سره پهل کارخانه کې دلته اته نه نمبر وي او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ ته نورو ته نفقه رسېږي.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. اتڼ د افغانستان ملي ګډه وه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي. چې په جرمني کې افغان کډوال د اتڼ د ملي ګټه د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په دې اړه به هم د تجهیزاتو لرو. نور مطالب شته مرتیا وګورم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره محمود سیا منصوری دی. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی دی چې په 15 ورځو کې دننه باید دغه هیواد پرېږدي. دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی. ځینې بیا دا یاده هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخکې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په دې راپور کې اورو.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وای ووځئ که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوی دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوی دی.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول. حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګریلا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي. کړی دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلیو چې له دې ډلې شپږ دېرشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږ کلاساتای راډیو نوري ملګری ملتونه وایي د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوه اړخیزه مسله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې د په رسمیت پیژندل ډېر د روسیې او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کولو په معنا د افغانستان لپاره به منفی پایله ولري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالې ټولنې له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای په 8 په یو خبري کانفرانس کې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله.
issue of recognition
دوی د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل پر رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او لبدون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3 اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 14 په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټل دي. په خواني افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتواله راغله، د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هاند کته هم طالبان او د کوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلی یو پیاوړی مملکت پرسمه تو پیژنده. او تر ډیره حاله پورې ستاسو پرسمه پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیه هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیه وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی، خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه یې د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیواله ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتنه دي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام بللی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د پرلپسې او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بینټ ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې تازه روسیې د یوازینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشر لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امینست انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپانه خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړه هرکلی کړي او غوښتنه یې کړې چې پر طالبانو د لا نور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبه ارغوانی په نوم د ښځو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې دغه پریکړه ستایلې او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل چې څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
گرچند که اجرای این
قطعا دو دی حکم عملی کول پا افغانستان که دیاد محکمه دی نما
موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پرېکړه ده چې نړۍ ته یادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي، او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري، او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای اتمه د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې ښایي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړ یې ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خاګ لا ساده رادیو نو ریوس کوله شی زموږ پروګرامونه خبرونه تاسو د رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه چې پتا یې ساده رادیو ډاٹ کام دلته مندلای شي او زموږ خبرونه په څلور ساعت اوریدلای شي. همدارنګه کولای شي چې موږ په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انسټاګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه‌شنبې په ماښام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ خودلا او د دغې ملي نڅا پالل دي. د دغه پروګرامونو یو شمېر ګډون کوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د اتڼ په ملي ساز پیل کیږي.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام دا پروګرام د سه‌شنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمني کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره یې د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ خودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبې زده کا لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتان دی هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمېر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک یې خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې او څه په خصوصي محفلونو کې او څه په حجرو کې او څه په دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راټولېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. د زمرد د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هېواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقۍ له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بېلابېلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بېلابېلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کېږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډېری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ کلاساتای رادیو ناوړی اوس کولای شئ زموږ پروګرامونه تاسو د رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وې پاڼه موندلای شئ او پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته لاړ شئ، زموږ ځانګړي اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او زموږ خبرونه په کې څلور ساعته واورئ. د دې سربیره پر ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واتس اپ ګروپونو، انسټاګرام او د ټلګرام په چینلونو هم زموږ پرونه اوریدلی، کتلی او لوستلی شي. اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د نورو سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرېدو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا کارخونې که څه هم وړې دي، خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا 10 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا چې له دغې لارې څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خود ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې، خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرېدو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کاله کېږي، نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دای ډېر خروون دی، ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی دو په دا سیزن کې ښه خوځي. موږ سره بیلن کارخانه کې دلته اته نو نمبر وي او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ د نور ته نفقه رسېږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یخو د کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي، دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمینه برابره شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کاله کېږي زه دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نفره ده او ډېر کافي دا مونږ ته کافي کار راکوي، دومره کافي گزاره پر روانه ده. په اروپا کې د خلکو نه مونږ دا هیله لرو چې دلته کارخانې شرکتونه جوړ کړي او د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
خوست د زدران او منګلو په لور کې یو شمېر سړي سیمې لري چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانې لپاره کلي او خارونو ته وړي. خو د یخو د کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کېږي، نو ډېری خلک همدې یخو نه استفاده کوي. یو بل کارګر ساتارخان وایي
واوره دا ډېره نه پیدا کېږي، یوازې موټرې وي، هغه دا محدود ځایونو کې. یخ چې دی په هر ځای کې پیدا کېږي، هر ځای کې هغه وي، نو د دې وجې د یخ کاروبار صحیح دی، ډېر خرڅېږي.
بلوري ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي، او د ځان د ګټې سربیره خپل هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل،
پانګوال کړای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصده ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خام مواد وړي هغه خام موادو کې 4% تحفیف وتر چې 1% ګمرک په یغینه وخستل کېږي. دغه جواز په اساس دی کړای شي چې تجارتي پاسپورت دته په کومه موده کې هم توزیع شي. بلکه ګړې دادو چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکول کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اشاریه 15 افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونې فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي، او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي، عموماً خلک له یخو او یوشمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کلونو کې په دې
سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس دستور رهبری طالبان و با توجه به مشکلات افغانها در ایران، هزینه صدور پاسپورت از $120 به $50 کاهش یافته. در این اطلاعیه آمده که از این پس افغانهای مقیم ایران میتونن با نرخ جدید پاسپورت خود را دریافت کنند. این تصمیم طالبان در حال اتخاذ شده که حکومت ایران در ماهای اخیر صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز در حاشیه نشست آسیان با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار میکند. این دیدار در حال انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ادامه جنگ در اوکراین ابراز نارضایتی کرده و پوتین را به گفتار بی‌معنا درباره صلح متهم کرده است. ترامپ اخیراً با ارسال سلاح به اوکراین موافقت کرده و در فکر تحریم‌های شدید علیه مسکو است. مسکو در واکنش گفته است به ترمیم روابط با آمریکا ادامه خواهد داد. روبیو همچنین در سفر خود به آسیا با مقام‌های آسیان و مالزی دیدار دارد تا بر تمرکز آمریکا بر منطقه هندواقیانوسیه تاکید کند. نشست آسیان یک گردهمایی رسمی میان رهبران یا وزیران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا است. این نشست‌ها به طور منظم برگزار میشن و هدف آنها تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان اعضاست. روسیه صبح امروز موج از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی را به پایتخت اوکراین انجام داد. صدای انفجار در سراسر شهر شنیده شد و لاشه تیاره‌های بی‌سرنشین باعث آتش‌سوزی در چند منطقه شد. دست کم 2 نفر زخمی شدند. بیش از نیمه از اوکراین شاهد فعال شدن آژیر خطر بود. اوکراین از متحدان غربی خواست است سامانه‌های دفاعیش را در برابر حملات فزاینده روسیه تقویت کنند. و مقام ها در گواتمالا روز چهارشنبه اعلام کردند شمار قربانیان زلزله های اخیر با 4 نفر رسیده. این زمین لرزه ها که بیش از 150 مورد گزارش شدند باعث رانش زمین، تخریب خانه ها و انسداد جاده ها شدند. رئیس جمهور برناردو آروالو از مناطق زلزله زده بازدید کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. لرزش ها در کشورهای همسایه از جمله السالوادور نیز احساس شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را مشنوین و ای هم فهرست مطالب این مجله خبری. مهلت خروج برای مهاجران افغان این بار از تاجیکستان. مشکل بی‌آبی در کابل چقدر جدی است؟
از
در گزارش مفصل پیگیری کرده ایم. در جهان، آمریکا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمین های فلسطینی را تحریم کردین که چرا بیشتر به شما میگوییم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران در ماه‌های گذشته اخراج شدند، اما اکنون صدای اخراج از یک کشور همسایه دیگر افغانستان به گوش می رسد. مهاجران افغان در تاجیکستان میگن با آنان مهلت چند روزه داده شده به افغانستان بروند، در غیر آن با اقدام قانونی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
برخی از مهاجران افغان در تاجیکستان میگویند که مسئولان امنیتی آن کشور به طور شفاهی به آنان هشدار دادند که ظرف 15 روز خاک آن کشور را ترک کنند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا، روز چهارشنبه 9 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آنکه اسناد قانونی دارند، یک روز قبل افراد مربوط به امنیت تاجیکستان به خانه ایشان آمده و دستور ترک این کشور را به آنان دادند.
پشتای دروازه ما میاییم نگه برای این دیگه، اگر تا 15 روز از اینجا نبر آمدین باش و خود قانونی میشه. ایچ معلوم نیست دادشان رسمی ها میلان نمی کنند. آب پشت بلاک ها میاییم برای امنیت میاییم. اینجا در تاجیکستان ایچ کس بی اسناد نیست. ایچ کس غیر قانونی آمده نمی کنه. هم مگی اسناد داره، هم مگی سفرسو تو کسای هست که منتظر پرواز خود چیشتن.
سوره یک مهاجر افغان که دو ماه پیش پس از 4 سال اقامت در تاجیکستان به کانادا منتقل شده، به رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده‌اش هنوز در تاجیکستان هستند و منتظر طی مراحل پرونده مهاجرتند. اما به گفته او، مردهای خانواده با آنکه اسناد قانونی داشتند به افغانستان اخراج شدند. او افزود،
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال و زنان و ریش سفید و مو سفید ما مانده در خود تاجیکستان، ولی مردهای نسبتا جوانتر بدون کدام دلیل از سایه کارشان بردن، با وجود از اینکه اسناد قانونی داشتند و هیچ گونه کار خلاف نکردند. ای که بدون دلیل از کوچه و از سرک یارا جمع میکنند، موتر مندازن و او طرف مرز میبرنشان. حتی فامیل خود اجازه نمیتن که تلفن کنه و او را آگاه بسازه که مرا برد. کاملا یک حالت وحشتناک است. لطفاً در این راسته یک کار کنه.
حکومت تاجیکستان، سفارت افغانستان در دوشنبه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تاکنون در این مورد ابراز نظر رسمی نکردند. در همین حال یک منبع رسمی معتبر در تاجیکستان پیام صوتی منصوب به یکی از مسئولان کمیته مهاجران افغان را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. این پیام که در یک گروه واتساپ مهاجران افغان نیز منتشر شده نشان می‌دهد که به روز چهارشنبه 9 جولای مسئولان این کمیته به ریاست امنیت ملی تاجیکستان فرا خوانده شدند و برایشان گفته شده که از همین روز به تمامی مهاجران افغان 15 روز مهلت داده شده تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. در این پیام این فرد از مهاجران می‌خواهد هر چه زودتر اموالشان را جمع کنند و آماده خروج شوند که به گفته او در غیر آن با برخوردهای جدی روبرو خواهند شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته است که تاجیکستان در هفته اول ماه جوزای سال جاری 48 مهاجر افغان را از طریق بندر شیرخان ولایت کندز اخراج کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته بود که از این میان 36 تن دارای اسناد اقامت تاجیکستان و 12 تن دیگر دارای پاسپورت و ویزای قانونی آن کشور بودند و دلیل این اخراج اجباری روشن نشده است. تاجیکستان یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که پس از سقوط حکومت پیشین در سال 2021 شمار زیادی از افغانها از جمله خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و کارمندان حکومت پیشین به آنجا پناه بردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد که در اواخر 2023 نشر شده، شمار مهاجران و پناهجویان افغان در تاجیکستان به حدود 10,000 نفر می رسید. گفته می شود که بسیاری از آنان هنوز منتظر انتقال به کشورهای ثالث هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است بر مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که همراه رادیو آزادی هستید. صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی واکنش‌های گسترده را برانگیخت. سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش این نهاد بین المللی از همه کشورها خواسته به تصمیم‌ها و اقدامات آن احترام بگذارند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان این حکم محکمه بین المللی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان خوانده است. واکنش‌های دیگر هم هست که در این گزارش بشنوید.
صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده است. حکومت طالبان اما گفته که هیچ گونه پایبندی در قبال این تصمیم ندارد. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کاری نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته است تا با تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند. استفن دوجریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
The ICC is independent from the Secretary General. We respect their work.
محکمه بین المللی جزایی ICC از سرمنشی سازمان ملل متحد مستقل است. ما به کار این نهاد احترام داریم. ما به استقلال این نهاد احترام می‌گذاریم و از همه کشورها می‌خواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان همان گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشری با گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بلند کرده ایم.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان این حکم محکمه بین المللی جزایی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است. او در صفحه یک سخن نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روسیه به تازگی با عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمه بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغان افغانستان و سایر کشورها حمایت کند. لیزا ونسن رئیس بخش عدالت بین المللی این سازمان در بیانیه که در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده گفته که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین المللی نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر بیانیه در صفحه اکس خود گفته که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان یک جرم رسمی در چوب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. ملاله یوسفزایی برنده جایزه صلح نوبل این اقدام را گام تاریخی و مهم در راستای تامین عدالت برای زنان افغان خوانده است. بانک حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین المللی علیه طالبان شده است. جنبش شنبه های ارغوانی که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایه طالبان را نیز صادر کند. اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تاکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مسئولیت برای جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر به پایان رسیده است. همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جزایی یا ICC استقبال کردند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفته او در دراز مدت جلب سرکوب زنان را خواهد گرفت.
گرچند که اجرای این حکم در عمل به دلیل حضور نداشتن این افراد در افغانستان و نبود همکاری دولت طالبان با چالش روبرو هست، اما خوب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار های اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی و رهبران طالبان یا هر کسی دیگر هم مسئولیت نداره و بالاخره این جرایم و این ظلم ها پایان پذیره.
محکمه بین المللی جزایی روز سه‌شنبه 8 جولای حکم بازداشت عبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را صادر کرد. این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایات علیه بشریت از نم و آثار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. در اعلامیه نشر شده است و این محکمه آمده که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آثار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار اذیت از 15 اگست 2021 یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان علیه دختران، زنان و سایر افراد اعمال شده است که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشتند یا با عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می شدند.
اما این حکم محکمه جزایی بین المللی به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟ فائزه ابراهیمی این سوال را در ابتدای مصاحبه تلفنی با شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری پرسیده.
اقدام اخیر محکمه جزایی بین المللی که اعلام به اصطلاح حکم بازداشت دادن از رهبرای طالبان، در واقع اقدام است که ما از جنوری منتظرش بودیم، وقتی که دادستان یا سارانوال درخواستی حکم بازداشت کرد و بعد آن محکمه رضایت داده. در یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است، به این معنی که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرای طالبان که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تبعیض گسترده و ساختارمند علیه زنان نقش های کلیدی دارن، که اینا بفهمند که نوبتشان میرسد، در واقع در لست محکمه هستند و اگر پالیسی ها تغییر نکنن. یعنی امیدواری محکمه به می بوده، به می دلیل هم میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که بازداشت ها را اعلان نمی کنن که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر می کنن بتانن که بازداشت شان و بی خبر باشن. اما یکی که مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبان را دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید تاثیری که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه، باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین. چقدر فکر میکنین که ای میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی دقیقاً تو اشاره کردی، نوادانی مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم، چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این جرایم، این اتهامات جرایم در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. ما همچنان رهبرای مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علنا در واقع بر محرومیت زنها از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملا و علنا تاکید کردن. یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما ایست که با علنی شدن این حکم طالبا به این فکر کنند که آینده یک رژیمی که در دستش افراد قرار دارن که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستن، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستن، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع ده میشن، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین المللیشان از هرش تاثیر داره و این باعث شود که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کنن از بعضی از جرایم که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان به خصوص و با وضعیت که طالبان به قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا. این حکم محکمه فقط یک مانع کلان دیگه هست برای از این که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر رسمیت شناخته شدن عادی سازی یا به تو تا مولیگاست برسن، مطمئنن رو پیشیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوش بینرترین وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بیانجامد. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشتن از طرف محکمه صادر شد، در مورد از نا چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب این جنایات نشیم از طرف محکمه؟
صحبت های شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری را شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید این کشور تحریم های را علیه گزارشگر مستقل سازمان ملل که مأمور تحقیق درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی استعمال میکند. مارکو روبیو روز چهارشنبه با اعلام وضع تحریم علیه فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بر سایل غربی و غزه، در شبکه ایکس نوشت کمپین جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانیزه علیه ایالات متحده و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. ما همواره در کنار شرکای خود و حق دفاع مشروع آنان خواهیم ایستاد. با گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانیزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل متحد به برکناری او ناکام مانده است. فرانچسکا آلبانیزه که شهروند ایتالیا و وکیل حقوق بشری است، با صراحت آنچه را که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده. اما اسرائیل و ایالات متحده این اتهام را به شدت رد کردند. هفته گذشته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و خواستار برکناری او به دلیل چند سال یهود ستیزی شدید و جانبداری بی‌وقفه علیه اسرائیل شد. در این بیانیه آمده بود که اتهامات آلبانیزه درباره نسل کشی نادرست و توهین آمیز است. جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس روز 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که نیروهای مسلح تحت رهبری حماس بعد داخل اسرائیل نفوذ کردند و حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و 251 نفر را گروگان گرفتند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در پاسخ اسرائیل کارزار نظامی گسترده را آغاز کرد که بنابر اعلام وزارت صحت غزه که زیر نظر حماس است، تا حال بیش از 57,000 فلسطینی را به کام مرگ کشانده است، آماری که اغلب آنها زنان و کودکان بودند، هرچند تعداد دقیق غیر نظامیان و اعضای مسلح حماس مشخص نشده است.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. کابل در مسیر تبدیل شدن و اولین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبورند در بخش های مختلف شهر بر استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار داره، شمار از خانواده ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته است.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود در اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اوج زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید می گوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشون آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوضای بسیار بزرگ آبودی است، مترشی های بسیار بزرگ است. اینا تمامشون سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
با گفته آقای صدید تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی‌های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب می‌کند. او می‌گوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان‌ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. با گزارش بانک جهانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گربند و پنجشیر در اونجا آب در حد تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در قطع بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوضه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیشبینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفره‌های آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن اما چه چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، هاب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میرم. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.